دا مشال رادیو ده وخت د مازګر 15 بجې سو نن د پنځمه زیارت ورځ او د 2013 میلادي کال د اکتوبر 28مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په ورسی غړي کې تاسو هر کله کوم په روان خبرونه کې د امریکا د ولسمشر او پاکستاني وزیر اعظم ترمنځ ملاقات د ډرون بریدونو په اړه د قبایلو نظر په کوټه کې هړتال د پولیو نړیواله ورځ او په قبایلی سیمو کې ګزڼوهلي ماشومان او په افغانستان کې د سولې په اړه د برتانیې د هڅو په اړه درته راپور اورو. خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې یو نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ترګري مخنیول د امریکا او پاکستان لپاره یو ګډ چیلنج دی. د امریکا او پاکستان په ډاګه سوی فټ کاغذونه ښیي چې پاکستان تر کلونو په قبایلي سیمو کې له امریکا سره د بې پیلوټ الوتکو بریدونه منلي وو. او د نیټو عمومي مشر اندري فوغ راسموسن وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم د افغانستان ملاتړ کوي. اوس بشپړ خبرونه. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي دا ترهګرۍ مخنیول د امریکا او پاکستان لپاره یو ګډ چیلنج دی. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په سپینه ماڼۍ کې تر ملاقات وروسته وکړې. ولسمشر اوباما وویل دی وای امریکا پاکستان یو مهم استراتیجیک ملګری ګڼي. موږ باور لرو چې که پاکستان پر امن خوندي او خوشحاله وي نو دا به نه یوازې د دوی په ګټه وي بلکې دا به د سیمې او د نړۍ په ګټه وي. موږ د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره له وزیر اعظم نواز شریف سره هر هغه څه کول غواړو کوم څه چې موږ کولای سو. نواز شریف وویل له ولسمشر اوباما څخه یې غوښتي چې د پاکستان پر خاوره د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. که څه هم اوباما تر ملاقات وروسته په خبرو کې د ډرون بریدونو ذکر ونه کړ خو ویل چې د پاکستان او امریکا دوه اړخیز اړیکې خودمختاری او سیمه ییز سالمیت ته د درنښت ورکولو پر بنیاد ولاړ دي. د امریکا رسنۍ یو ریپورت وایي چې د امریکا او پاکستان له په ډاګه سوو پټو کاغذونو معلومه سوې ده چې پاکستان تر کلونو په قبایلي سیمو کې له سیایې سره د بې پیلوټ الوتکو پر بریدونو سلا سوی و. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې نن په یو ریپورت کې لیکلي دي چې دا پټ کاغذونه د امریکا د استخباراتو له هغې ادارې ترلاسه کړي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کار کوي. ریپورت لیکي په دې کاغذونو کې د دې خبرې ثبوت موجود دی چې د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له 2008 کال تر 2011 کال پورې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه تړون شوی و. د ریپورت له مخې په دې کاغذونو کې د لسګونو ډرون بریدونو داسې څېړنه موجوده ده چې پاکستاني چارواکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره نقشې او له فضا څخه تر برید وړاندې او وروسته اخیستل سوي تصویرونه هم شامل دي. امریکایي او پاکستاني چارواکو په سمدستي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عوامي نېشنل ګوند د مخکښ ارباب عبدالظاهر کاسي د تښتونې پر ضد نن د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې کار بندیز دی. د یاد ګوند غړي غوښتنه کوي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دي په کوټه کې هدفي عملیات وسي. د عوامي نېشنل ګوند یو غړي رشید ناصر تیر ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
تشتاونګ خلاف د دې سمور ته مو یا پرېشن د دې علاج دی او د معلومات انټيليجنس معلومات ورکول د حکومت ذمہاري ده د پارتيانو کار نه ده عام ولس کار دی.
ارباب عبدالظاهر کاسای تیر ورځ نامعلوم وسلوالو د کوټي له پټیل سړک هغه وخت وتښتاو چې د لکور دفتر تروان وو. د نوموړي د تښتونې ذمہواري لا چا نه منلې. د شمالي وزیرستان د صحت محکمه وای په دې سیمه کې د پولیو د ناروغي موجود وایرس نور سیمو ته هم غځېدای سي. په قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې په دې وروستیو کې د پولیو یو شمیر نوي ناروغان را پیدا شوي دي. د شمالي وزیرستان د صحت د محکمې مشر ډاکټر جانمیر خان تیر ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دین ایس یو کلا یا یو زویا پته کېدای نشي د هر ساړي بچی ته خطر د نن سبو میز سره چې کی من رځ دی غادي لکا اورک دی سو کورما سوت وزیرستان دا یا بنو دا یا اف ار بنو دا خېستر یا شوا دې غونډه ته خطر د میز نه او ار دې ته دا کیسه نتلای شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د پولیو د ناروغي پر ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د نیټو عمومي مشر اندري فوګراس موسین ویلي دي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په برسلز کې د نیټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته له خبریالانو سره کړې دي. اندري فوګراس موسین ویلي نیټو او ملګري به یې له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو هغه ویلي چې افغانستان ته هم پکار ده چې د اصلاحاتو پاکله پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د ایران د پارلمان یو غړی وای هیواد یې د یورانیمو د غنی کولو 40% برخه درولې ده او دومره تیار کړی دی چې په تهران کې تجرباتي بټۍ پرې وچلوي. په ایرانی پارلمان کې د ملي امنیت او د بهرنۍ تګلارې د کمیټې مرستیال مشر حسین نقوی حسینی د پارلمان پر یوه پاڼه په خپرو سوو څرګندونو کې ویلي چې د نور پیداوار اړتیا نشته. حسین نقوی حسینی ویلي ایران تیار دی چې د غنی سوو 40% یورانیمو د غیر سوله ییز استعمال په اړه د موجودو اندېښنو د لرې کولو لپاره دا ټول د بټۍ د چلولو لپاره په سیخونو بدل کړي، خو امریکا او نور هیوادونه باور لري چې د ایران د یورانیمو د غنی کولو هدف د اټمي وسلو جوړول دی. ریپورټونه وایي چې د ایران استازو په جنیوا کې د نړیوالو خبرو اترو په دې وروستي پړاو کې دا منلې وه چې د یورانیمو د غنی کولو 40% برخه به دروي، خو ایرانی حکومت په ډاګه په دې اړه څه نه دي ویلي. او جرمنی پر هغو تورونو د احتجاج په توګه د امریکا سفیر ورغوښتي چې ویل کېږي د امریکا استخباراتو د جرمنی د چانسلر انګلا مرکل ټلیفون څارلی و. د جرمنی د حکومت یو داسې ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی نن ویلي، د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویسټرویلې به له امریکایي سفیر جان ایمرسن سره ملاقات کوي. د سفیر وربلل د امریکا او جرمنی په اوږدمهاله اړیکو کې یوه ډیره غیر عادي خبره ګڼل کېږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر له پاکستاني وزیر اعظم سره تر لیدو وروسته ویلي پاکستان یې مهم ستراتیژیک ملګری دی.
The United States considers Pakistan to be a very important strategic partner.
دا وامن نشل ګوند سیاستوال ارباب عبد الظاهر کاسی د تشتونی په ضد نن په کوټه کې هړتال دی. د یاد ګوند مشران په کوټه کې د هدفي عملیاتو غوښتنه کوي.
تشتون غو خلاف د دې سمور ته یې موږ یا پرېشن د دې علاج دی په سپورټ کې د پرېشن وکي داخله د باندې یو داخله نش خلک د خپل کاسی 500 کاسی په خوراو سره یې رغماله کړی دی.
نن د پولیو یا ګوزان نړیوال ورځ منځل کیږي، خو د قبایلی سیمو ماشومان اوس هم له دې رنځ نه دی خلاصوي. د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر وای
دې میاشت خو تقریبا 10 کیسونه غلې دي او دا هفته سه 3 کیسونه سه ارغلې دي.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پاتې ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستان د ترهګری پر وړاندې مبارزه کې یو مهم ملګری بللی دی. اوباما دا خبره په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې وکړه. نواز شریف وویل د اوباما وغوښتل چې د پاکستان پر خاوره دي د بی پلوټ الوتکو حمله ودرول سي. نوموړي دا راز وویل چې اوباما سره د افغانستان پر حالات هم خبري وکړي. د دوړ مشرانو د خبرو نور تفصیل به نوریاس نوري درته واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي تروریزم هغه ګواښ دی چې پاکستان او متحده ایالات دواړه باید په وړاندې مبارزه وکړي. اوباما دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لکتنې وروسته وکړي. د امریکا متحده ایالات پاکستان یو ډیر مهم ستراتیژیک شریک بولي. موږ په دې باور یو چې که پاکستان امن او سوکاله وي دا یوازې د پاکستان په ګټه نه بلکې د سیمې او نړۍ په ګټه هم دی. موږ غواړو په خپل ټول وس له صدر اعظم سره چې دغه هدف ته رسیدو دول لپاره کلکه اراده کړې مرسته وکړو. شریف وویل چې د اوباما غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر خاورې د بی پیلوټ الوتکو حملې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لانجمنه مسله ده بند کړي.
پاکستان اند د یونایټډ سټیټس
پاکستان او امریکا د تروریزم په وړاندې روانه مبارزه کې ګډه همکاري مخته وړي. موږ موافقه وکړه چې دغه همکاري به پیاوړې کوو. ما په غونډه کې دغه راز د ډرون حملو مسله هم یاد کړه او ټینګار مې وکړ چې دغه حملې باید پای ته ورسول شي. اوباما په خپلو څرګندونو کې د ډرون حملو یادونه ونه کړه، خو ویل چې دوه اړخیزي اړیکې د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د درناوي پر اصولو ولاړې دي. اوباما یادونه وکړه چې په تېره یوه لسیزه کې له تروریزم سره په تړاو شخړو کې له 40 زرو زیات پاکستاني وژل شوي دي. دا ښکاره خبره ده چې په دغو تروریستي حملو کې تر بل هر چا زیات پاکستاني ملکیان وژل شوي دي. او زه په دې پوه یم چې صدر اعظم کلکه اراده لري چې د پاکستان دننه د تروریزم دغه پیښې کمې کړي او هم ښایي تر یوه حده نورو هیوادونو ته د دغو فعالیتونو د غځېدو مخنیوی وکړي. دا یوه غټه ستونزه ده، دا ساده خبره نه ده. موږ ګډ کار کولو ته ژمن یو او دا ډاډ حاصلوو چې دغه مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ منبع نه بلکې د ګټورې او د متقابل احترام پر اصولو ولاړ د همکاري د پیوړی کېدو منبع شي. د پاکستان صدر اعظم دغه راز وویل چې دله اوباما سره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وکړي او په خپل ګاونډي کې د ثبات د ټینګېدو لپاره پر خپل ژمنې یو وار بیا ټینګار وکړ. د افغانستان په اړه په دې کې باید هیڅ شک ونه شي چې موږ یو سوله ییز او ثبات لرونکی افغانستان ته ژمن یو. زموږ دغه اراده به کمزوري نه شي. لکه د پخوا په څیر موږ به د یو موټی سوله ییز او امن لرونکی افغانستان په جوړولو کې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره همکاري ته دوام ورکړو. دواړو مشرانو دغه راز له هند سره د پاکستان د اړیکو د ښه کېدو پر څرنګوالي او له یوې معقولې لارې د کشمیر د لانجمنې سیمې د حل لارې پر مسلو خبرې وکړې.
نوریاس نوری وو چې د اوباما او نواز شریف ترمنځ د لیدو کتو حال درکاوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرم په واشنگتن کې د لیدو کتو پر وخت ترهګری د دواړو هیوادونو مشترکه چیلنج بللی دی. تر لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو او مشرانو له رسنیو سره هم خبري وکړې او پر یو شمیر مسلو رڼا واچوله. د لیدو له مخه په دواړو ملکونو کې له دې لیدنې څخه یو شمیر تمې کېدلې. خوایې په ملاقات کې دغه هیلې پوره سوې او کنه؟ دا به د عبدالحی کاکړ په راپور کې واورو.
د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي ولسمشر باراک اوباما په ترګری ډرون بریدونو افغانستان د پاکستان او هند پر اړیکو او دوه اړخیز تجارت خبري وکړې. کله چې میډیا ته دواړه مشران مخامخ شو نو باراک اوباما وویل چې پاکستان او امریکا ترګری ګډ چیلنج ګڼي. که څه هم تر ملاقات لمخه دا فکر کېدلی چې نواز شریف او امریکایي ولسمشر په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو په درولو قانع کړي، خو له میډیا سره په خبرو کې امریکایي ولسمشر له سره د ډرون ذکر ونه کړی. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو خالد منیر وایي له دغې لیدنې دوه قسمه تمې وې. یوه میډیا او بله حکومت کوله چې پکې د پوینا د حکومت تمه تر یو حده پوره سوه.
یو د حکومت تمې وې، یو د میډیا تمې وې. حکومت تمې کلوژن سپورټ فنډ د پیسې بندې وې هغه راته راکړي. په معاشي دغه کې په بجلی په دغه کې را سره وعدې وکړې، نو چې حکومت چې کوم توقعاتو ته لاړو هغه ټول وشو. باقي میډیا لو شور جوړ کړو چې جی ڈرون با بند شی او آفیہ صدیقی نواز شریف تا وزٹ نائے اگا جوڑ کڑو چی بلدے دو سیزون تا روان دے نا خون شو.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اجاز خټک بیا وایي کېدلای شي په ملاقات کې دواړه مشران په ځینو خبرو جوړجاړي ته رسیدلي وي، خو د پوینا د پاکستان دننه صورتحال ته په کتو سره دی په راتلونکي کې د یو څه عملی بدلون امکان نه ویني.
لویه خبره به دای چلته اگریمنت شوشي، خو پاکستان چې امپلیمنټیشن د پالیسی راځي نو بیا دې کې ډېر خلک دي، ډېر فیکټرز شامل دي او ریاست څومره صلاحیت پاتې دي چې خپل فیصلې وکړي او هغه د ریاست یو فیصله وي او هغه باندې عمل وکړي. دلته ریاست کې دننه ریاستونه دي او ریاست نه بهر دلایي ریاستونه دي او په دغه پیزه پیزه پالیسی اکثر یو بل سره کانټرډیکشنز کې په یوه ځای روانې وي. دا به کتلی چې هلته کې څومره حد پورې دی دغه وکړل، خو فیصلې ډېرې شوي. نه ذاتي طور باندې چې پاکستانی ریاست ته ودی ته ګورم نو ماته چې ډېر زیات بنیادي فرق راتلونکي نه ښکاري، ډېر خوشبینه نه یم.
په پاکستان کې لکلونو راځي یو ډله خلک د هیواد د زیاتره ستونزو ذمہ د امریکا په ګډون بهرني هیوادونه ګڼي، خو خالد منیر وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته میډیا ته وویل چې دوی به لومړی خپل کور سموي.
خو پرایم منسټر یو خبره وکړه چې موږ به په کار دی چې موږ خپل کور اول ټیک کړو، نو هغه دغه نه شو. نو اوس هم موجود دی علاقه کې، موجود دی که تاسو دا وایئ چې نه موږ کور ټیک ټاک دی او هیڅ نشته او دا ټول د بیرونی لاس دی، نو دا غلطه خبره ده. نو شفت نه دی، حکومت ته پته ده چې دا شته.
ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې د باراک اوباما او نواز شریف ملاقات د دې خبره څرګندوي کوي چې دواړه ملکونه غواړي چې په اړیکو کې ستا خنډونه او چیلنجونه د سفارتکاري له لارې هوار سي.
عبدالحی کاکړ وو چې د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم ترمنځ د ملاقات د لاسته راوړنو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او تاسو د کوټې پر لور. د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسي د تښتونې پر ضد نن د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې کاربندیز اعلان شوی دی. د یاد ګوند غړي غوښتنه کوي چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د په کوټه کې هدفي عملیات وکړل شي. له کوټې پر د مشال ریډیو د خبريال راپور کوي.
د سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی د تښتونې پر ضد عوامي نېشنل ګوند هم نن د جمعرات په ورځ په ټولو صوبه کې د کاربندیز او احتجاج اعلان کړی. د یاد ګوند غړیو د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په کوټه کې د هم د کراچۍ په څیر چړنیز عملیات وسي تر څو د دوی په خبره د ناامنۍ پیښو ته د پای ټکی کېښودل شي. د عوامي نېشنل ګوند یو غړي عبدالجبار کاکړ رسنیو ته په خبرو کې وویل حکومت باید دوی ته وښایي چې د دې ډول پیښو ذمہوار څوک دي او مخنیوی څوک کولای شي. آیا دا د ریاست ذمہواري نه ده چې وګړو ته تحفظ ورکړي؟ کچیرې همداسې د ښار معززه کسان په سپینه ورځ د بازار له منځه تښتول کېدلی سي، نو بیا خو د دې هم هیڅ ذمہواري نشته چې په دې هیواد کې څه نسي کېدلی. د عوامي نېشنل ګوند یوه بل غړي رشید ناصر هم په دې خبري غونډه کې او هم تر غونډې وروسته له مشال سره په ځانګړو خبرو کې له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په کوټه کې دې هم د ناامنۍ د ختمولو لپاره د کراچۍ په څیر چړنیز عملیات وکړل سي. رشید ناصر هم وایي د دوی شک دادی چې ارباب عبدالظاهر کاسیب د تاوان لپاره تښتول سوی وي.
زموږ کارا شک دادی چې دلته په بلوچستان کې خاص کر په کوټه ښار کې چې په تسلسل سره د پورته کېدو د انسانانو د پټېدو بیا د هغو د پیسو د وړلو کمه دنده روانه ده، نو زیات امکان زین دا خواته ځي چې ارباب څوک شتمن سړی وو، نو امکان دا لري چې ورو د وسه د خلکو د دې دپاره دی وړی د دې دپاره پونده کړي بل داسې زین زموږ په کوله خوا نه ځي.
بلې خواته د بلوچستان د حکومت لخوا په خبرې سبې خبر پاڼه کې ویل شوی د چهارشنبه په ورځ د ارباب کاسی د تښتولو تر پیښې سمدستي ورسته وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د لوړپوړو چارواکو یوه بیړنۍ غونډه راغوښتې او له امنیتي ادارو څخه د ارباب کاسی او ډاکټر مناب د تښتولو په اړه په 24 ساعته کې د رپورټ غوښتنه کړې. خبر پانه د وزیر اعلی لخوا لیکي دا سی پیښې د دې لپاره کیږي چې صوبایي حکومت ناکام کړي، خو د په خبره د دې اجازه به هیڅ چاته هم ور نه کړل سي چې د ناامنۍ همدا سی پیښو ته دوام ورکړي. د ویلو وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی د چهارشنبه په سهار د ښار له پټیل سړک څخه هغه مهال وتښتول سو چې له خپل کور څخه د دفتر پر لور روان وو. د ارباب کاسی د تښتولو ذمہواري لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه ده. هیر د نوی چې په بلوچستان صوبه کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د ناامنۍ بېلابېلې پیښې دوام لري چې د مخنیوي لپاره یې هم اوس د روان حکومت لخوا د ټولګوندیز کانفرانس رابللو اعلان شوی او هم په دې لړ کې د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبې له سیاستوالو سره ملاقاتونه هم پیل کړي دي. د صوبایي حکومت ځینې سرچینې وایي ډاکټر مالک به په دې ټولګوندیز کانفرانس کې بلوچ بلتون غوښتونکو ملتپالو ته هم دعوت ورکړي چې د صوبې ټول ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
د ځوانانو غږ
په دوه نیمې بجې،
اتلان
په پاوکم درې بجې،
پام کوه
په پاوکم سلور بجې،
د یارانو مشال
په سلور نیمې بجې.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري د سبانی اورځي د ځنګړو نيزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. نن په نړۍ کې د ګزارن ناروغي زد ورځ په داسې حال کې منځر کیږي چې ډاکټران اندېښنه شي چې دا ناروغي له شمالي وزیرستان او نورو سیمو ته هم خپرېدای شي. یوازې د اکتوبر په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې لاس کسان دې ناروغي ځپلې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې له وینا سره سم پولیو ناروغي پرته له درو هیوادونو نور له ټولې نړۍ پاک سوې ده. په دې هیوادونو کې افغانستان، پاکستان او نایجیریا شامل دي. په دې اړه نور حال د پامیر ساحل پر راپور کې واوري.
نن د ګوزړ ناروغي مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حالاتو کې لمانځل کیږي چې په قبایلي سیمو په ځانګړي ډول په شمالي وزیرستان او خیبر کې پولیو مخ په زیاتېدو ده. د شمالي وزیرستان روغتیايي ادارې مشر ډاکټر جان میر خان مشال راډیو ته وویل په روانې اونۍ کې په دې سیمه کې د پولیو ناروغۍ درې نوي کیسونه معلوم شوي دي. د په وینا یوازې د اکتوبر په میاشت کې لس کسان ګوزړ وهلي دي.
د میاشت خو تقریبا دس کیسونه راغلي دي او دا هفته سه درې کیسونه سه راغلي دي. مس ټول لجلې وی مخته تقریبا اس 15 پیراشول دا ټول وزیرستان سه اوټ بریک سه دا په تقریبا پار کلی سه
ډاکټر میر وایي له شمالي وزیرستان د نوي داسې ماشومانو وینې نمونې اسلام آباد ته استولې دي چې عمرونه یې له 50 کالونو کم دي. د دې په خبره ناروغي په ټول وزیرستان کې موجوده ده.
نوې بچو نه سیمپل مې لري نه نوې کسان بچو نه هغه میزه داسې شاکته باندې چې پولیو ته شوې ده. هغه کې سیلم مې لري دی خو هغه یا نیگیټیو پازیټیو هغه نه دا یار غلا خو میزه چې کوم شاکته تقریبا دا په نیم نه زیات دا پولیو کې سینا وی په دې غشې په نوې کې غشې کې سي پولیو کې سپټیجی نه د هر کلی نه د هر علاقې نه یا تحصیل د تخیل وی کا سپینمو
د شمالی وزیرستان روغتیایی اداره مشر ډاکټر جان میر خان وویل په وزیرستان کې خود ګوزړ ناروغي خپره شوې ده، خو اوس خطر دا دی چې دا ناروغي به جنوبي وزیرستان، کرمې او د بنو نیمه قبایلي سیمو ته هم ورسیږي. د ده په خبره د پولیو ناروغۍ واکسیني څاڅکو پر ورکولو د وسلوالو بندیز ختمولو لپاره پوره هڅې کوي. ډاکټر میر د وزیرستان پر ولس غږ وکړ چې د 50 کالونو له عمره کم ټولو ماشومانو ته د ګوزړ ناروغۍ مخنیوي څاڅکي ورکړي او دوی روغتون ته د واکسین ورکولو لپاره بوځي.
د بندیز د دیو جنا میزه هیلت محکمه چې د دې څخه مجبوری دوه میزه خو میزه دا غوډه چې میزه خلک سره امداد کړای شي کته یک فرض کا پخپلا دا کوشش کول بچونه ویکسینیشن کو ویکسین ورکای میزه تقریبا مشترک قسم ویکسین پسپتالې شو موجود دي. خلک ته په چارو چخپل بچونه خپل حفاظت کو نن سبا په دې ټیم شه په دې باندې سه دا نه را بیماریا دي ویکسین ولالکا او ته قسم ویکسین دي مشترک په چارو چټول ویکسینیشن بچونه تاو کو خلک وہ خل کے تخپل بچوں نے پخپلا حفاظت پہ چار میز ہو بے ٹک تو ہیل تو بے کی میز بے کوشش کی میز بے میٹنگ نہ کی میز بے ریکویسٹ نہ کی خل کے تا
په روان کال کې په قبایلی سیمه خیبر کې لس، شمالي وزیرستان کې 15 او پټول پاکستان کې شپږ څلوېخت کسان ګوزړ وهلي دي. لدې علاوه د پاکستان په مختلفو برخو کې د واکسیني څاڅکو پر ورکوونکو ډلو هم وخت په وخت حمله شوې دي.
زموږ غږ مشال رادیو خبري د پاکستان علما کونسل بیا فتوا جاری کړې ده چې پکې ویل شوی دی د پولیو څاڅکي ورکول غیر شرعي نه دي. دا ورکول ډیر ضروری دي ځکه چې د دې څاڅکو پر ورکول سره ماشومان له مستقلی معذوري یا مایبې څخه ژغورل کېدای شي. د خبر پرځن خاطر سوات وروسته په مردان سیمه کې هم د ډینګي ناروغي اورس په ورځ مخ پر زیاتېدو ده. تر دې دمه یو شمیر نارینه، زنانه او ماشومان د مردان په ځای هسپتال کې د درملین لپاره داخل کړل شوی دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي.
مردان کمپلیکس اسپیتال کې د ډینګي د وارد انچارج پروفیسر ډاکټر امیر خان مشال ریډیو ته وویل چې مردان ضلع کې د ډینګي ناروغانو شمیره اورس پورزا زیاتېږي او یوازې د تیرې شروع پورس 15 ناروغان داخل کړل شوی دي.
سره 203 اتیا اوس پوری داخل شوی دی په مردان اسپیټال کې. په دې 203 اتیا کې 203 کسان د مردان دي. د مردان چې کوم کسان دي په دې کې 203 د مردان دي، 13 د سوات دي، 14 د نوخار دي، 2 پکې د سوابین راغلي دي او 6 کسان د چارسرین راغلي دي او دا باقی چې کوم دي نو دا 13 د سوات نو. پرون 15 مریضان داخل شوی دي په یو وخت باندې اوراله او هغه دلته زمونږ سره په دې هغه کې ننوم تقریبا نه کسان کوولی دل زکه چې دا وی رپورت ساغلی او الته راغو په زګونو کې موږ سپری وکړل او هغه د چارټ ووم لګل.
مردان کمپلیکس اسپیټال کې د ناروغانو خپل خپلوانو سره چې کله مشال ریډیو خبري وکړي نو هغه ویل چې اسپیټال کې ورته د علاج صحیح اسانه نور کوي.
زمونږ فاروق شاه دی او د دې ته کم دی خپل قدم سره راغلی هغه ته کم دی ډنګي فیور شی او نو زه به تاسو ته دوم لکه د ډنګي فیور د پر خداته څخه خاص اوسه پورې دی ټریټمنټ چې کم دی ستنه او صرف چې کم دی دلته یو ټیبلیټ ورکول کیږي چې هغه کې پرسټامول فارموله ده او نور چې کم دی تاسو ستنه.
همدارز یو بلتن جانشیر مشال ریډیو ته ویل چې د رور د ډنګي طبيخ کار دی او دا وخت اسپیټال کې داخل دی خو علاج یې صحیح نه کیږي.
زمارو په خپل د ډنګي شکار شوی دی او کین انتظامات کوم نارو دي کوم بل نظر سره وا او الان چې زموږ په قسمتې دارې د بل څه د ډاکټر په ځان خلاصې کې ته ور کې ټریټمنټ یو نه کی د ټول مطمئن نه ریکوري باندې نظر کې کوم ته مطمئن نه یو.
کله چې مشال ریډیو دولس د دې ستونزو په اړه د ډاکټر عامر خان نو پوښتل نو هغه ویل چې دوی د علاج هر ممکن اسانی ورکوي او تر دې دمه یې د سلیر زره خلکو د ډنګي د شک په بنیاد معاینه کړی دا.
نو دلته مونږه د دې لپاره یو یونټ استابلیش کوو او فیور کلینیک هم جوړ کوو په ایمرجنسی ډیپارټمنټ کې. هغه فیور کلینیک چې کوم دی هغه زمونږه دلته کې پروفیسوران صاحبان هغه رن کوي زره هغه هډه ما او زمونږه یو ډاکټر میډیکل افیسر او یو هاوس افیسر الته موجود دي. کوم مریض چې اسپیټال ته راځي او داغه د فیور هیستری وي نو هغه مونږ الته لګو او الته ډاکټران ایگزامین کوي ځان لا او چې کله ایگزامین کینو دا غي نه پس به دا غي انویسټیګیشن مونږ چې زمونږ په شکی چیرې دا ډینګي کې دي شي دا غي مونږ تستونو وکړو.
د مطبوعاتو په وینا چې د پنجاب حکومت د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا حکومت ته د مرستو ورکولو ویلي وو خو تر دې د خیبر پختونخوا حکومت هغه ته هیڅ جواب نه دی ورکړی.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د پېښور پر لور. په پېښور ګلبهار کې ځای ولستور لګولې دي چې دلته موجود نرشزیان نشي شیان خرڅوي او په همدې خاطر دوی وهل سوي دي او ورته له دغه ځای د پرېښودو دړکې هم ورکل سوي دي. خو د خیبر پښتونخوا د نرشزو د تنظیم غړي وایي چې دا د دروغ الزام دی او دوی د صوبایي حکومت او د پېښور د هایکورټ د چیف جسټس څخه غوښتنه کړې چې له دوی سره دي د سوي ظلم او ناانصافۍ نوټیس واخیستل سي. په دې اړه له پېښور راپور لرو.
سو ورځې وړاندې پېښور ګلبهار سیمه کې د سیمې یو څو اوسیدونکو دغلته کې میشته نرخزي وهلې ټکولې دي او ورته د ځای پرېښودو دړکې هم ورکړې دي. د دغه ځای اولس الزام دی چې دلته کې دغه نرخزي نشه یي توکي خرڅوي. خو د نرخزو تنظیم مشره فرزانه وایي چې دا په دې باندې بې بنیاد الزام دی. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د نرخزو تنظیم مشره فرزانه وایي
14 سال په دغه ځای باندې زموږ فاجعه سره اوسېد او څوارلس کالو کې دی پرون د الزامونو لګول چې دلته چرس خرڅوي دي دلته پاوډر خرڅوي دي دلته داسې کوي. نیمه زندگی زمونږ په دغه ځای کې تیر شو چې نیمه زندگی زمونږ تیر شو نو دی د الزام لګی. خبره ټوله دي د پروګرام نه روان شو د دینه ما پروګرام باندې غشتو دي ځان سره سړی اغوستو هغه پروګرام نه خبره دی زه تر اعلی پولیس زما کور ته رالو. د پولیس په مخ کې ما باندې تشدد شو. د پولیس په مخ کې ما باندې مینې را روانې وي. پولیس بالکل خاموش ولاړو.
نو موري دا ګډه هم وکړه سلو روزو شي دی په احتجاجونو دي خو له حکومت یو غړي هم د دوی ته پوسټ پښتنه نه دراغلي.
نن سره اور مروز د مونږ پریس کانفرنس کو احتجاج کو سونه چې زمونږ سرکاري هغه دی ټولو د پراته دي زمونږ هغه ته نظر نه کوي. صرف دا هغه هغه ته نظر کوي هغه پرون تم رخ کار کار چغه والی چې مونږ بل دی په کور باندې ورو خيجو مال دم کنه ملاويږي د مرګ راته ملاويږي د دې کور ته مونږ تعالی واچو بیا حکومت غلې پروت دی. د دې نمک چې زمونږ سونه مسلې راغلي دي نو تاسو ته پته ده کم چې د بلور یو د دې حکومت خو لا هغه به اکدم مونږ لرو رسید څنګه چې می ابتخار حسین رو رسید زماده دي خواجه سرهونه چې ويخته کړی شو
هم د دوی بل ملګری سنم وای چې دوی د حکومت نه نور هیڅ نه واړي صرف د دوی ته انصاف او تحفظ ورکړي
چرا او تیم یو 22 سال زما کېږي موږ خصم وسې ګلکا بالکل چکم مسن زم ګو اصول وک مغرب اغه اصول باندې وسې ګو بس داخله چې دوی موږ په آرام نه تر اثر نه دي شوی دا نه زم ګو سغلتی نه زم ګو سګونا موږ حکومت نه دا ورته موږ دې تحفظ راکې
دوی د حکومت نه د اوسېدو لپاره د بیل کالونی غوښتنه هم وکړه چرته چې دوی په خپل طریقه باندې ژوند تیرول شي یادونه ول دا چې دوی د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا او د پیښور های کورټ چیف جسټیس او د پاکستان چیف جسټیس افتخار محمد چودري نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د انصاف ورکړي شي کنه دوی به ټول ملک په احتجاج لاس پورې کړي او دغه رنګ عدالت نه غوښتنه وکړه چې د ګلبهار پولیس اوسه پورې دغه ملزمان نه دي نیولي او باید عدالت ته تیکې مداخلت وکړي خو له هم په دې اړه چې کله موږ د ګلبهار تانی ایس ایچ او سکندر خان سره تماس ونیول نو هغوی مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې وویل چې دوی د نرخزو لخوا د یسو کسانو په ضد اف آی آر درج کړی دی او د پولیس لخوا به دوی ته پوره پوره تحفظ ورکړل کیږي
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو وروستي خبري غړي ته تاسو غوښ نیولې دي وخت د مازیګر 15 بجې سوی بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
امریکای ولسمشر بارک اوباما وای د ترګری مخنیول د امریکا او پاکستان لپاره یو ګډ چیلنج دی نوموړي د سرګندونې د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په سپین ماڼۍ کې تر ملاقات وروسته کړی دی د امریکایي رسنۍ یو رپورت وایي د امریکا او پاکستان له پاډاګسو پټو کاغذونو معلومه شوې ده چې پاکستان تر کلونو په کابلي سیمو کې له سی آی ای سره د بیپیلوټ الوتکو پر بریدونو سلاسوي وو د امنیشنل ګوند د مخکښ ارباب عبدالظاهر کاسی د تښتونې پر ضد نن د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې کاربندیز دی د یاد ګوند غړي غوښتنه کوي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دی په کوټه کې هدفي عملیات وسي د شمالي وزیرستان د صحت محکمه وایي په دې سیمه کې د پولیو د ناروغي موجود وایرس نور سیمو ته هم اغزیدای سي په کابل سیمو شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې په دې ورستوي کې د یو شمیر پولیو ناروغانو خبر ورکړل شوی د نیټو عمومي مشر اندري فو راسموسن وای د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي نوموړي دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په برسلز کې د نیټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته له خبريالانو سره کړې ده جرمني پر هغو تورونو د احتجاج په توګه د امریکا سفیر ورغوښتي چې ویل کیږي د امریکا استخباراتو د جرمني د چانسلر انګلا مرکل ټلیفون څارلی وو انګلا مرکل هم پر دې مسله د امریکا ولسمشر بارک اوباما ته شکایت کړی وو سپینې ماڼۍ وویل اوباما مرکل ته ډاډ ورکړی چې د امریکا استخباراتو د هغې د موبایل ټلیفون رابطې نه دي څارلې
دا مهم خبرونه لندیز مله مشال رادیو څخه واوري دي چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي او سواره سدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی دا چې د پاکستان کورنی ورسپانو نن په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چې وایو
نن د پیښور نه خبرېدونکو کې مشرق ورسپانه خپل اداري کلی کې چې سواد او خوښه سیمو کې د ډینګي رنزورانو کې اضافه شوې ده او نور اته 50 کسانو کې د ډینګي د تصدیق وروسته په سرکاري توګه دغه شمیره د 8600 اوریدلې ده هلن کې په غیر سرکاري توګه دا شمیره بیا د 1400 نه هم زیاته ده اداري وایي کا هر څو پسندستي توګه په ډینګي قابو نشي مونږ کې دي خو بیا هم د دې مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت او د صحت محکمه له خاص اقدامات په نظر ناراضي او رس پورس دو ډینګي رنزورانو کې اضافه یو د خطرې خبر دی اداریا اخري کې وایي چې د لړکی دمرستو په غرض پنجاب حکومت وړاندیز کړي وو خو خیبر پښتونخوا حکومت د هغې لتر دې دما مناسب جواب نه دی ورکړي باید چې صوبایي حکومت د حالاتو احساس وکړي او زر تر زره د مرکزی او پنجاب حکومت د تجربه او نور وړاندیزونو نه ګټه پورته کړي چې ورسره حالات د نور خرابېدونه بچ کړي شي او دې وبا قابو ومندې شي بل طرف ته دنیا ورسپانه خپل اداري کلی کې چې د انساني حقوقو عالمی تنظیم امنيستي انټرنیشنل په خپل یو تازه ریپورت کې انکشاف کړی دی چې په ډرون حملو کې بي ګناه خلک وجل کیږي او په دې کې ځینې حملې د جنگي جرمونو په زمره کې راځي او د دې ذمہارو ته سزا ورکول پکار ده د اداري په وینا چې دا ریپورت په یو داسې وخت کې مخې ته راغی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې په سفر دی چې پکې د امریکې اعلی چار چارواکو سره د ډرون بریدونو په شمول په مختلفو چارو خبرې اترې وکړې. ادارې وړاندې لیکي چې دا یو ډېره ښه خبره ده چې پاکستان د ډرون بریدونو په ضد کوم آواز پورته کړی دی. د هغې نور ملکونه او تنظیمونه هم مرسته کوي، او که دا سلسله همدغه شان روانه وه نو ډېر زر به د ډرون حملو د بندیز لپاره نړیوال قانون جوړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د پاکستان جمهوریت ته کتنه شوې ده چې پکې پوځ اوس هم تر ډېره حده اثر لري. بلخوا بیا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو بل مقاله کې د یو امریکایي چارواکي د خولې لیکلي دي چې کېدای سي په راتلونکي ژمي کې وسلوالې ډلې د تشدد یو کمپاین پیل کړي. د دواړو مقالو مهم ټکي به ملیحه میرزاده درته واوروي.
نیویارک ټایمز رسپانډه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد له پوځ نه یریږي، نو هم په دې وجه نوموړی پخوا د پوځ لخوا د وزیر اعظم د چوکۍ نه لرې کړل شو. د رسپانډې په خبره د خپل اوسنی واک په سر کې نواز شریف یو قوي اشاره ورکړه، او هغه دا ده چې د خارجه او دفاع وزارتونه ځان سره وساتل. رسپانډه لیکي په 1999 کې د نواز شریف له واکه د لرې کېدلو نه وړاندې د ډیرو کتونکو دا سوچ و چې هیواد د جمهوریت په لاره روان دی، خو دا غلطه ثابته شوه. د رسپانې په خبره اوس ته هیواد پوز بل کودتا نه کول غواړي، خو بیا هم د استثنا سره تر ډیره حده اثر دوام لري. د پاکستان آئین پوز نور هم کوي کوي چې لوی عدالتونه د پوز پر ضد کاروایی نشي کولی. رسپانې لیکي د پوز اقتصادي کنټرول چې د غلې نه واخله تر سیمټو پورې دی، هیڅ پوښتنه ترې نه کیږي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په ملک د وسلوالو د خونړیو حملو باوجود هم د نواز شریف حکومت واضح امنیتي او د ترهګریز ستراتیژي مخې ته نه ده راوستلې، خو دا ضرور شوی چې د راتلونکي کال دفاعي بجټ تر 15% سیوا شوی دی. رسپانه لیکي هر کال د امریکا حکومت ته قانونن پکار وی چې د امنیت په برخه کې د مرسته ورکولو نه مخکې باید د پاکستان مسلح ځواکونه د ترهګریز په ځینو معیارونو پوره وګرځي. خو تیر کال د اوباما انتظامی پچو په سره دغه ضرورت له منځه لرې کړ چې رسپانه یو ښه ګام نه بولي. بلخوا په یو بل موضوع نیویارک ټایمز رسپانه لیکي یو لوړ پوړی امریکایي پوځي چارواکي د نهې په ورځ خبرداری ورکړې چې کېدی شي په راتلونکي ژمي کې د وسلوالو ډلې په افغانستان کې د تشدد یو غیر معمولي جارحانه کمپین شروع کړي. دغه په خبره مقصد یې د راتلونکي کال د صدارتي انتخاباتو او د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وړاندې ګډوډي رامنځته کول دي. رسپانه لیکي په راتلونکي ژمي کې ممکنه ده وسلوالې ډلې دا سر پرې وسلو خپل پخوانی کمپین ته دوام ورکړي. د نیټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په سنډه کې امریکایي پوځي چارواکي په مرکه کې وویل چې د استخباراتو او د افغانستان په رپورټونو کې په اپریل 2014 کې د الیکشن د ګډوډولو په مقصد د وسلوالو د ممکنه هڅو خبره شوې ده. رسپانه لیکي د نهې په ورځ د لوړ پوړي امریکایي چارواکي لخوا یادې خبرې دې طرف ته لومړی اشاره ورکوي چې طالبان هم دغه ووټونو ته د یو مهم ستراتیژیکي پړاو په نظر ګوري. دا تر دې حده ده چې په دې د توجه ورکولو لپاره وسلوال خپله عمومي کاروایی بدلول غواړي. رسپانه لیکي نیټو د افغان ځواکونو د تربیت او مرستې لپاره د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو شمیر د 2000 نه تر 2200 پورې ښایي. تمه کیږي چې د دغو ځواکونو په دریو کې دوه برخې به امریکایان وي. خو داسې فکر کیږي چې هیڅ یو ائتلافي هیواد به په هغه صورت کې د مشن برخوال نشي که چېرې د امریکا او افغانستان ترمنځ نوی امنیتي تړون امریکایي ځواکونو ته په هیواد کې د پاتې کېدلو اجازه ورنکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. د ایران د منځلاري ولسمشر حسن روحاني له امریکا او نورو مغربي هیوادونو سره د اړیکو د سمولو ګامونو په دې هیواد کې سخت دریزان اندیشمن کړي دي. دوی ویره لري چې کړنلارو ته بیا کتنه به د دوی دریز او اثر او نفوذ کمزوري کړي. د مشال رادیو د خبر انګریزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړي چې عبدالحی کاکړ تاسو ته وروي.
په ایران کې د جون په میاشت کې د سوو انتخاباتو په نتیجه کې ټاکل شوی ولسمشر حسن روحاني لوري دغه هڅې چې منځلاریتوب خپل کړي او ایران د ټکراو له پخوانیو پالیسیو راوګرځوي سخت دریزان اغیزمن کړي دي. سخت دریزه ویره لري چې له مغربي هیوادونو سره د ایران اړیکې نور هم شي سي دا سینه د دوی اثر او نفوذ په کمیدو سي. دغه سخت دریزو د حکومت پر هغه حکم نیوکی کړي دي چې نور به د جمعې د لمانځه پر وخت امریکا مرداباد ناری نه وحل کیږي. دا شعار له څه د پاسه ډیر شکلونو راسي وحل کیږي. دا ګام 13 میاشت د ایران ولسمشر او امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر ټلیفون د خبرو وروسته واخیستل سو. له دې وروسته اوس سخت دریزان هڅه کوي چې د خپل دریز نور هم دفاع وکړي او دا خبره ثابت کړي چې امریکا اوس هم یو دشمن هیواد دی چې ور باندې باور نسی کېدلای. دوی نوازی د امریکا په ضد د بینرونو لګولو مهم شروع کړی دی، بلکې تیره اونۍ د ایران د اټومي لانجې په اړه په خفیه توګه په جنیوا کې خبرې اترې هم تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د راجا نیوز په ګډون د ایران سخت دریزه میډیا وایي د جنیوا د خبرو اترو تفصیل مشکوک دی او دوی حکومت ته خبرداري ورکړی دی چې په دې اړه دې هیڅ مراعات نه ورکوي. د دې ټولو خبرو اترو ترڅنګ سخت دریزو د مرګ په امریکا په نوم د یوې میلې جوړولو هم اعلان کړی دی. دا شان په تهران کې د امریکا پر سفارت د قبضې څلور دیرش کاله د نومبر په څلورمه نیټه پوره کیږي او داسې ښکاري سخت دریزه به دا ورځ د امریکا او د ایران له امریکا سره د اړیکو د بیا سمولو پر ضد استعمال کړي. خو په تهران کې یو خبریال چې نوم څرګندول نه غواړي د مشال ریډیو د انګریزي څانګې ته ویلي چې د سخت دریزو له لوري مخ پر زیاتېدونکو نیوکو سربېره هم دوی نشي کولای د ولسمشر حسن روحاني د نو ګامونو مخه ونیسي. د دوی په خبره د ایران روحاني مشر علي خامنایي هم د روحاني او د هغه د ډلې ملاتړ کوي، نو داسې نه ښکاري سخت دریزه به د خبرو اترو مخنیوي وکړلای شي.
عبدالحی کاکړو چې د ایران د نوي منځلاري ولسمشر حسن روحاني د تګلاري او د سخت دریزو لخوا د اندېښنو په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس راځو د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم ترمنځ د ملاقات پر لور. فرانس پریس خبری اژانس په خپل راپور کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په واشنگټن کې د شوی ورستي ملاقات موضوع اخیستی ده. په راپور کې ویل شوی دواړو مشرانو له ترهګری سره د مبارزې په برخه کې د همکاري زیاتولو ژمنه وکړه. خدای دې پاکستان پر خاورو د امریکایي ډرون بریدونو تړل کېدو د دې هیواد د وزیر اعظم غوښتنې ته کوم ځواب ونه ویل سو. په دې اړه نور تفصیل هارون بچا درته اوروي.
د فرانس پریس خبری ایجنس پر راپور کې راغلی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه‌شنبه پر ورځ ژمنه وکړه چې حکومت به په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو وروسته دغه هیواد له راتلونکي سره تړلې د پاکستان اندېښنې په پام کې ونیسي. نوموړی په عین حال کې د پاکستانی وزیر اعظم پر هغه غوښتنه چې په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو تړل کېدو په لړ کې کوي چپه خوله پاتې شو. راپور زیاتوي ولسمشر اوباما وروسته له هغه چې پاکستان ته د 1.6 بلیون ډالر ارزښت لرونکي مرستې پر ځای کړې په سپینه ماڼۍ کې د دې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف هرکلی وکړ. دا مرستې چې یوه زیاته برخه یې د پاکستاني پوځ لپاره ده وروسته له هغې وځنډول شوې کله چې په 2010 کال کې د امریکا خاصو ځواکونو د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په بټ آباد ښار کې وواژه او په ترڅ کې د دواړو هیوادونو اړیکې خړ پړ شوې. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د ښاغلي شریف له حکومت سره په ګډه به د یو باثباته او خودمختار افغانستان لپاره کار وکړي. نوموړي خبریالانو ته وویل زه ډاډمن یم چې که په شریکه کار وکړو هغه څه ترلاسه کولی شو چې د افغانستان لپاره ښه وي او هم د اوږدې مودې لپاره د پاکستان په ښېګړه تمام شي. د فرانس پریس پر راپور کې ویل شوي ډېری افغانان په وروستیو کلونو کې له طالب وسلوالو سره د پاکستان مرستو ته په کتو سره د افغانستان د ثبات په اړه د دې هیواد وعدو ته د شک په سترګه ګوري. د ښاغلي اوباما او ښاغلي شریف لخوا په خپره شوې ګډه اعلامیه کې پر طالب وسلوالو غږ شوی چې د افغان حکومت د سولې له پروسې سره یو ځای شي. نواز شریف په داسې حال کې چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د همکارۍ زیاتولو په خبره ټینګار وکړل. خبریالانو ته وویل ما له ولسمشر سره په لیدنه کې د ډرون بریدونو موضوع هم پورته کړه او دغه حملو د تړلو لپاره مې ورته وویل. دواړو مشرانو په شریکه اعلامیه کې هوډ ښکاره کړل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلق به د دواړو هیوادونو د خودمختاري او ځمکنۍ بشپړتیا ته د احترام پر اصولو ولاړ وي. راپور کاږي د دوړخیز همکارو پر دیجمنو سربیره امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ د داسې پټو اسنادو چې خي د پاکستان پر خاور امریکایي ډرون بدون د پاکستانی چارواکو په سلا شوی دی د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د تیرې سه‌شنبه پر ورځ د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل یو رپورټ کې وویل چې په ډرون بریدونو کې د ولسی خلکو وژلو په ترڅ کې امریکایي حکومت ښایي له نړیوال قانون څخه سرغړونه کړې وي. سپینې ماڼۍ بیا د ډرون بریدونو دفاع کړې ده او ویلې دي چې د دې حملو پر مهال ډېر دقت باسل کیږي چې ولسی وګړي پکې و نه وژل شي او دا چې د ترهګرو په لمن وړلو کې دغه بریدونه مؤثر ثابت شوي دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ځینې پټ اسناد لاس ته راوړي دي چې ترې جوتیږي پاکستان او امریکا د ډرون بریدونو پر سر پټه معامله کړې وه او د دغو بریدونو د ترسره کېدو پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ پټ معلومات تبادله شوي وه. په دې اړه نور حال د نجیب عامر په دغه ژباړل شوي راپور کې واوري.
واشنگټن پوسټ ورسپانه په یو مقاله کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان حکومتي چارواکو تل په ښکاره خود امریکایي ډرون بریدونو غندنه کړې ده، خو ورسپانه داسې شواهد ترلاسه کړي چې ترې جوتیږي د پاکستان حکومت په پټه د امریکې د حکومت سره د دغو بریدونو توثیق کړی او په دې لړ کې تل د دغو بریدونو په اړه د پاکستان حکومت ته معلومات ورکړل شوي دي. په راپور کې راغلي لاسته راغلي اسناد ښکاره کوي چې د 2008 او 2011 کلونو ترمنځ د لسګونو ډرون بریدونو د ترسره کېدو پر مهال د امریکایي او پاکستانی استخباراتي ادارو ترمنځ اسنادونه تبادله شوي، نقشې یو بل ته ورکړل شوي او معلومات یو بل ته سپارل شوي دي. واشنگټن پوسټ لیکي تر دې چې په لومړیو کلونو کې خود ډرون بریدونو د ترسره کولو لپاره د پاکستان د هوایي میدانونو نه هم ګټه پورته کړې شوې ده. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي په واشنگټن کې د پاکستان سفارت په دې موضوع د خبرو کولو نه ډډه وکړه او د سی آی ای یو ویان هم د دغو اسنادونو په موضوع خبرو ته غاړه کې نه خوده، خو دای هم ونه ویل چې ګواکې دغه اسناد ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې اونۍ کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په واشنگټن کې امریکایي چارواکو ته یو وار بیا د خپل هیواد هغه اعتراضونه وړاندې کړل چې د ډرون بریدونو په سر یې لري. نوموړی وویل د سی آی ای بریدونو د پاکستان خلک پریشان او نارامه کړی دي. د وړاندې وویل د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو ترمنځ دغو بریدونو درزونه پیدا کړی دي، نو ځکه دی د دغو بریدونو د بندولو غوښتنه کوي. نوموړی همدارنګه د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په دې موضوع خبرې وکړې. د په خپلو خبرو کې په دې خبره ټینګار کاوه چې دغه بریدونه دې ودرول شي. واشنگټن پوسټ چې په دې موضوع د امریکا لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی سره تماس ونیولو، نو هغه د تفسیر کولونه انکار وکړ او ویل هغه به په محرم رازونو باندې خبرې ونه کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. کریشن ساينس مانیټر ورځپاڼه بیا په پاکستان کې د ډرون په اړه مقاله خپره کړې ده چې لیکي هغه نظر چې لمخې پاکستان د امریکایي ډرون بریدونو خلاف دی، د ځینو کارپوهانو، غیر سرکاري تنظیمونو او د قبایلي سیمې د اوسیدونکو لخوا تر پوښتنې لاندې راځي. د دې مقالې د مهمو ټکو اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. په کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه کې طه صدیقی لیکي څرنګه چې په روان اونۍ کې د ډرون بریدونو په اړه بحثونه زیات شوي، د امنیتي چارو د کارپوهانو، ځایي خلکو او د غیر سرکاري تنظیمونو د کارکونکو لخوا ورکړل شوي رپورټونه له هغه څه سره توپیر لري چې د پاکستان حکومت یې وړاندې کوي. د نواز شریف حکومت په وار وار پر امریکا د ډرون بریدونو د درولو ژغ کړی دی چې افغانستان د پورسیر مقابلی سیمو کې ترسره کیږي او داسې شک کیږي چې همدلته د القاعده په شان ترهګري ډلې پټن ځایونه لري. د پاکستان حکومت وایي چې ډرون بریدونه د دوی د ملي حاکمیت په ضد او د سیاسي ګوندونو لخوا پر دوی ډیر فشار دی، ځکه هغوی تور لګوي چې په دې بریدونو کې ولسي وګړي وژل کیږي. ورسپانه لیکي په قبایلي سیمو کې د ډرون د ملاتړ په اړه سروې کول ډیر ګران کار دی، خو زیاتره شننې د دې په اړه ناخوښي څرګندوي. په ناڅاپه ډول امریکا د نواز شریف د سفر پر مهال د بخښن نړیوال سازمان په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو په اړه راپور خپور کړی چې له مخې د 2012 کال راهیسې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوي دي، چې دا امکان دی چې ولسي وګړي هم پکې وژل شوي یا ژوبل شوي وي. ورسپانه زیاتوي بلخوا ځایي قبایل ډرون بریدونو ته په بیل نظر ګوري. په قبایلي سیمو کې د امن پر پروژو باندې د کارکونکو یو تنظیم ټرایبل ډیولپمنټ نتورک مشر نظام داوړ وای په وزیرستان کې ځایي خلک ډرون بریدونه له ترهګرو د خپل ساتنې یوازینی وسیله ګڼي، ځکه حکومت په دې سیمو کې د فعال وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه نه پورته کوي. نوموړي زیاتوي کېدای شي دا رښتیا وي چې په اسمان کې د ګرځېدونکو ډرون له وجې پر خلکو منفي نفسیاتي اثرات لویږي، خو دی وای کله چې هم سیمې ته ورغلي نو خلک یې لیدلي چې د ترهګرو رو بریدونو او د پوز له بمباری څخه ویره لري، ځکه دوی پوهیږي چې ډرون یوازې هغه خلک وژني چې طالبان یا د هغوی ملګری وي. دا ور د ډرون بریدونو په اړه د سو سرویګانو په اړه وایي چې په قبایلي سیمو کې زیاتره سرویګانی هغه خلک کوي چې طالبانو ته نږدې وي، نو په همدې خاطر هغوی رښتیا نسی ویلای او نه هم هغه ځایي خلک د طالبانو لویر څېړونکو ته رښتیا ویلای سي. آندا چې د پاکستان لوی رسنۍ هم د طالبانو لویر د ډرون په اړه حقیقت نسی ویلای. ورسپانه پر مخ لیکي د ډرون بریدونو د راپور ورکولو پر وخت خبريالان هم له مشکل سره مخامخ کیږي. د پاکستان د قبایلي سیمو د خبريالانو د تنظیم په خوانی مشر صفدر حیات وای په زیاتره د سیمو کې کرفیو وي چیرې چې ډرون بریتر سره کیږي، او بل دا چې د دې سیمو کنټرولونکي که هغه پوز دی یا که طالبان داسې ویان نه لري چې په دې اړه خبرې کول تر راځي سي. نوموړي زیاتوي چې بیا هم دوی یوازې د طالبانو یا د پوز پر معلوماتو تکیه کوي، ځکه په آزاده توګه د دا ډول معلوماتو ترلاسه کول ډېره ګرانه ده. ورسپانه په پای کې لیکي د امنیتي چارو کارپوهان فکر کوي چې په پاکستان کې د ډرون په اړه مخالف نظر د پوز د خوا کنټرولېږي چې غواړي دفاعي چارو کې د خپلې خوښې تګلاره پر مخ بوزي. د امنیتي چارو کارپوه عائشه صدیقه ورسپانې ته ویلي چې پاکستان له نړۍ سره دوه ګونې تګلارې پر مخ بیایي. یو خواته دوی په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره د طالبانو ملاتړ کوي، نو بلې خواته له امریکا څخه پوځي مرستې ترلاسه کوي. نوموړي زیاتوي په غیر سرکاري ډول د حکومت ډیری نمایندګان ډرون بریدونه مؤثره ګڼي، خو په سرکاري توګه بیا بیل نظر لري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
زموږ غله مشال راډیو خاوري. د افغانستان او پاکستان د حکومتونو مشران په لندن کې سره جرګه کیږي چې له طالبان سره د سولې د خبرو په اړه سلا مشوره وکړي. د دوی په دې غونډه کې چې د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په بلنه او کوربتوب جوړیږي، د ژمنو د پوره کولو لپاره کوم ضرب الاجل نه دی ټاکل شوی. په دې اړه نور حال اسمت سروان راکوي.
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون به راتلونکي اونۍ په لندن کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو د دوه اړخیزي غونډې کوربه وي. کیمرون به هڅه وکړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو درېدلې بهیر یو ځل بیا په حرکت راوړل شي. د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د یو جګپوري افغان چارواکي له قوله راپور ورکړی چې افغان ولسمشر به له پاکستان وغواړي چې د راتلونکي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له هغه هیواده د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. کرزای به دغه راز له پاکستان وغواړي چې د ملا عبدالغنی برادر د خوشي کولو په اړه خپل ژمنه عملي کړي او پر طالبانو فشار راوړي چې په سعودي عربستان یا ترکیه کې د دفتر پرانستلو ته غاړه کښیږدي. د ده په وینا پاکستان د دې لپاره چې ځان همکار وشي او د امریکا متحده ایالاتونه خوشاله کړي یو شمېر سمبولي ګامونه پورته کړي دي، خو عملاً یې دریز نه ری بدل کړی. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د روان کال په پیل کې د یوې موافقې اعلان وکړ چې له مخې ټول اړخونه باید د شپږو میاشتو په موده کې د سوله ییز جوړجاړي هدف ته د رسیدو لپاره ګامونه واخلي. کامرون په خپل کلیوالي استوګنځي کې د افغانستان او پاکستان پوځي امنیتي او سیاسي چارواکي وربللي وو، خو ټاکلي هدف ته د رسیدو هڅو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. برتانیا او نړیوال متحدانې هڅه کوي چې له 2014 کال د مخه د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ یو جوړجاړی وشي. په پام کې ده چې د ناټو او امریکایي ځواکونو محارب ماموریت د 2014 کال په دسمبر کې پای ته ورسیږي. برتانیایي چارواکي وایي چې په برتانیا کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو خبري راتلونکي کال په افغانستان کې د ناټو د محارب ماموریت په پای کې د تشدد د یوې نوې څپې د مخنیوي لپاره ګډ کار ته د افغانستان او پاکستان تازه لیوالتیا ښیي. د افغانستان او پاکستان مشران دا ځل په داسې وخت کې د برتانیا په کوربتوب خبري کوي چې په پاکستان کې حکومت بدل شوی دی. افغان چارواکي د پاکستان د انګیزې په اړه ډیر خوشبین نه دي، خو هیله لري چې په پاکستان کې د برتانیا اوږده تاریخي سابقه کېدای شي مرسته وکړي چې اسلام آباد وهڅوي چې له خپل نفوذ په استفاده طالبان د سولې خبرو ته راولي.
اسمت سروانو چې د افغانستان، پاکستان او برتانیې د هغې ګډې غونډې په اړه معلومات ترکول چې په افغانستان کې د سولې په اړه جوړیږي. اوس ځو د پکتیکا پر لور. د دوه ورځو را په دې خوا د افغانستان د پکتیکا په اورګون او سروبي ولسوالیو کې خلکو له دې کبله په لاریون لاس پورې کړي چې حکومت دې د اورګون شرنی همدارنګ د سروبي او انګورو اډې د لوی لارې د جوړول کار پیل کړي. د دې یاد ولایت د امنیتي ځواکونو له چارواکو هم غواړي چې د هغو سرتیرو مخه دی ونیسي کوم چې د لوی لارو په اوږدو کې باروړونکو موټرونو څخه ناقانونه پیسې غواړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
لاریون کوونکي وایي چې د یادو دوو سړکونو د جوړولو لپاره چې اوږدوالی 50 کیلومترو ته رسیږي د روان مالي کال له پیلې بودیجه د آسیا د پراختیایي بانک لخوا د فواید عامې وزارت لیږدول شوی، خو د مالي کال اووه میاشتې په پوره کېدو دي، مګر تر اوسه د کار د عملي جریان نښې نښانې نه تر سترګو کېږي. دوی د یادو پروژو په پلي کېدو کې د ځان عمل په ولسي جرګه او مشرانو جرګه کې د یاد ولایت د ځینو استازیو لاسوهنه ګڼي او زیاتوي چې هغوی د خپلو شخصي ګټو د تعمین لپاره د دې کار پر وړاندې مزاحمتونه جوړوي او د کار مخه نیسي. د اورګون د ځوانانو د کلتوري بنسټ او د پکتیکا د مدني ټولنو د همغږي دفتر مشر یعقوب خان منظور مشال راډیو ته وایي
تر هغه وخته به مو دغه مظاهره او لرینونه دوام ولري تر څو چې د پکتیکا او چارواکي د افغانستان لوړ مقاومت زموږ دغه 50 کیلومتره خملر په پخه او اساسي ډول چې بودیجه هم ورته منظوره شوې ده راته جوړه نه کړي.
په ملي شورا کې د پکتیکا د خلکو استازي بیا د دوی پر وړاندې د لاریون کوونکو تورونه بې ځایه بولي او وایي چې د نوموړو پروژو ته پلي کېدو لپاره نه یوازې مزاحمت نه دی کړی، بلکې د هغې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي. د ولسي جرګې استازی محمود خان سلیمان خیل وایي سناتور خان محمد خاگئی هم وای چې یواز د با کیفیت سړک د جوړېدو غوښتنه لري.
دا خبره د دې د زیاده چې د خان ګرځي اوس هم انقلاب هلته هم انقلاب او د دا یو خلاف چې باید سړک سم جوړ شي.
د لاریون څو تنو ګډونوالو ډېری ورانو د مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته وویل د لارو په اوږدو کې د یو شمېر امنیتي کسانو لخوا ځورول کېږي او پیسې ځینې اخیستل کېږي.
در بکی دغه پولیس پوسته ترسي پیسې نه غوړي لنډه داد تک ګمرک پرچو کاټ کې ګمرک پرچو مطلب په جیب کې وي پرچو وګیري لیکل دروازه پوکو چې پیسې رکچی شي پرچه
اول ته دوه ځپره خزاوري به دوه سپیدار نری کې به د سروبین را دوه خواته دلته په دوه ځای کې غلې دي دلته بګم مو کوم وشکول دا هم از قبل دوه خواته پوستې دي هر ځای کې مونږ ګډ باول وایل خورو بس
او میشته وال چکول د پیسې پرې دي میش نه وړي دي او چارس نشیرو خوښته او وای چې هر نمونه نشه میشته خامه خاطو سروري چې نشه نه وي تاسو والل وی او ټکول
د پکتیکا امنیه قمندان جنرال دولت خان قیمی د لارې پوګدو کې د لوی موټرونو ډېر وارانو ته د امنیتی موظفینو لخوا د هر ډول مزاحمتونو د جوړولو خبره بې ځایه بولي وای چې
دلته ولایت دی ولی چې تاسو عریضه ورکول شي کوردی ورنوري ورکول شي ته وای کچری پولیس ورنوري به دلته چې ما ترازه د پولیس روان تم سره ولی کې ماری کې کوم څه دلته حکومت ته قانون دی
د یادونه ورد درې میاشتې وړاندې هم د پکتیکا ولایت یو شمېر خلکو مشال راډیو سره په خبرو کې د یاد ولایت ځینې وکیلان او سناتوران په نوموړي ولایت کې د یو شمېر ټولګټو پروژو د پلي کېدو په مخنیوي تورن کړي ول او ویلي چې استازی د ودانیزو شرکتونو نه باج غواړي خو هغه مهال هم د پکتیکا وکیلانو او سناتورانو د خلکو دا تورونه بې ځایه بللي ول.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او اوس ځو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا د شبقدر ډیګري کالج د لوړ زده کړو یوازینی مرکز دی. په کالج کې نه یوازې استادان کم دي بلکې امتحاني حالونه هم نه لري. دا یو داسې کالج دی چې خپل بس نه لري او زده کوونکي ورته هر سهار له لرو لرو سیمو آن له کوزه او بره ممند هم ورځي. د ډیګري کالج له زده کوونکو سره مو خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې په بیا بیا خپل مشکلات له پرنسپل سره شریک کړي دي خو هغه تر اوسه یوه مسله هم نه ده حل کړې. نور حال د پامیر ساحل په دې راپور کې واوري.
د خیبر پښتونخوا د شبقدر دولتي کالج زده کوونکي وایي د دوی په کالج کې د استادانو شمیر کم دی. له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت دوی وویل په کالج کې امتحاني حالونه هم نشته او د دې ستونزو په اړه په بیا بیا د کالج انتظامی مشر یا پرنسپل ته ویلي دي خو هغه لا څه نه دي کړي. د محمد رخصار په نوم یو زده کوونکی وایي د کمپیوټر ساینس یو استاد دی او هغه نشي کولای چې د کالج ټولو زده کوونکو ته سبق وخی.
اما مسله ده چې موږ ته کمپیوټر ساینس سبجیکټ هغه صرف موږ ته یو ټیچر دی هغه فرسٹ ایئر تم کوي سیکنډ ایئر تم کوي تھرډ ایئر تم کوي او زموږ چونکې بیسک سلور سبجیکټس کمپیوټر ساینس صرف ځان لا نه کې موږ ته صرف یو سبجیکټ خولي کیږي او باقي سلور نه نو سٹاپ موږ ته ډېر غټه مسله.
د کالج د دویم ټولګي زده کوونکی رضوان الله وایي دوی ټول کال زیار باسي خو چې امتحان راشي نو د امتحاني حال نشټوالي لستون ز سره مخامخيږي.
تا دا د وژن اکثر پزمو کې کینو حال نشته نو دا تکلیف یاته کالی نه یاته دا کړی بس
ویلم دی خو سره غوس سه داسې خاص دغه نه اخلي نو تکلیف دی برداشت کوو نو
کله چې موږ کالج ته ورغلو نو ومه لیدل چې ز د کونکو پر سړک کرکټ کاوه. په لوبه کې له شریکي وز د کونکو زبیح الله می پښتنه وکړه چې د لوبه لپاره د کرکټ میدان ته ولینځي. دراته په جواب کې وویل
چې کالج کې چې کوم موږ ته کوم ګروندونه غش دغه شی کنه غدا نه دی جوړ شوی کنه نو دا شاته زی یاد کړو چې کالج به موږ غټو کنه تاسو ته ګرون سازو نو بس لکه زی دا وجه موږ دا گیم په سړک باندې سٹارټ کړی.
د شبقدر ډیګری کالج ته هر ورځ ل دومره لرو ځایونو هم زده کوونکي ورځي چې پر لار درې ځایه گاډي بدلوي. په داسې کسانو کې یو هم محمد طیب دی چې د شبقدر سیمې لپیر کلا دی کالج ته هر سهار ورځي. دا وای د دوی کالج خپل بس هم نه لري.
دا غوډیر الکان رغه تعداد دي چې دوی له بس مس بندوبس کی دا غریبانه اندر یو سلور غاړي بدلی او کالج ته راځي د ورځې 2300 روپۍ خرچه کی.
دا شبقدر کالج تعلیمی او انتظامی مشر محبوب الله مشال راډو ته ویل دوی په کالج کې د یو لس نور استادانو ځای لري خو حکومت لا ورته نه دی استولی.
کیسه د سې مسلې د لکه حال مون سره نشتا مون سره د کمرو کمه دي مون سره فرنیچر نشتا چې زمون کالج سره ګراوندز نشتا کوم ویکند پوسټونه چې موږ سره یو لس پوسټونه خالي دي نو هغه دوی وی چې یاره دا پبلک سرویس کمیشن یا پروموشنز کې به موږ کسان دلته رالی وو. باقی دا چې دا یو ورکوټه وندې کالج دی او دا ایریا چې 7 لک باندې دی.
پرنسپل محبوب الله وای کالج ته ل شبقدر پرته ل ادیزو او کوزه او بره مومند د کوونکې ورزي خو کالج د دومره زیاتو د کوونکو لپاره وړو کې دی. د زیاته کړه چې هیلمند حکومت به دا مسلې ورته ژر هواري کاندي.
د خیبر پښتونخوا د شبقدر ډیگری کالج د ستونزو د لوستونکو د ستونزو په اړه راپور اوریدي. د مشال رادیو د نن نه ساحت خبرونه د پای شبیر رسیدل دي. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا واوروي.
امریکای ولسمشر بارک اوباما وای د ترهګرۍ مخنیوي د امریکا او پاکستان لپاره یو ګډ چیلنج دی. نوموړی د سرګندونی د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په سپینه ماڼۍ کې تر ملاقات وروسته کړی دی. د امریکایي رسنۍ یو رپورټ وایي د امریکا او پاکستان له پاډاګه سو پټو کاغذونو معلومه شوې ده چې پاکستان تر کلونو په کابلي سیمو کې له سی آی ای سره د بې پیلوټ الوتکو بریدونه منلي وو. د اومنیشنل ګوند د مخکشر باب عبدالظاهر کاسی د تشتون پر ضد نن د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې کار بندیزو. د یاد ګوند غړي غوښتنه کوي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دي په کوټه کې هدفي عملیات وسی. د شمالي وزیرستان د سیاحت محکمه وای په دې سیمه کې د پولیو د ناروغي موجود وایرس نور سیمو ته هم تلای سي. په قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او خیبر جنسي کې په دې وروستیو کې د پولیو یو شمیر نوي ناروغان هم پیدا شوی دي. د نیټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسن وای د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د خبرې د چهارشنبه په ورځ په برسلز کې د نیټو د غړو د هیوادونو د دفاع د وزیرانو لغونډې وروسته کړې دي. او جرمني پر هغو تورونو د احتجاج په توګه د امریکا سفیر ورغوښتي چې ویل کیږي د امریکا استخباراتو د جرمني د چانسلري انګلا میرکل ټلیفون څارلی و.
لدی سره سم د مشال رادیو نن نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. پر همدغه سپو تاسو کولای سي چې د ډیو رادیو خبرونه واوري. لدی سره سم زه احمد شاه زمي بوريوال کاکړ تخنیکی همکار علي محمود سره لنور ټول همکارانو ساسو لدرانه حضور اجازه غواړو. د سبا سهار تر 9 بجو پرمو پر لوی الله سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.